په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او نیوز پروګرام د باختر ستوري درور خبرونه له عبدالحی کاکړه.
د پاکستان د ريجستریشن او ریکارډ ساتلو ادارې نادرا د بندو شناخت کارډونو خاوندان ته د تصدیق لپاره 15 ورځې وخت ورکړی دی. افغان چارواکي وايي په شمالي او منځني افغانستان کې دوی ولسوالۍ له لاسه وتلې دي. په امریکا کې د روس متنازعه سفیر سرګي کیسلیاک خپل 9 کلنه موده پوره کړې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د ريجستریشن او ریکارډ ساتلو ادارې نادرا د بندو شناخت کارډونو خاوندانو ته د تصدیق لپاره 15 ورځې وخت ورکړی دی. نادرا نن په مختلفو اخبارونو کې اشتهارونه خبره کړې چې په کې د بندو شناخت کارډونو خاوندان ته ویل شوی په 15 ورځو کې دننه د خپلو ضلعو د ډیپټي کمشنرانو دفترونو ته د حاضر سي او د ځان تصدیق دی وکړي. په اشتهار کې وسی چې څوک په ورکه شوې موده کې حاضر نه سونو نادرا به پر ضد یو اړخیزه اقدام کوي. په پاکستان کې د شاوخوا 15 لکه کسانو شناخت کارډونه بند دي چې په کې زیاتره د پښتنو دي. د خیبر پښتونخوا د نوشار په پیرپای کې د پښتو ژبې سندرغاړي زرسانګ پر موټر وسلوالو برید کړی او هغه د کور له نورو وو غلو سره زخمی کړی ده. د زرسانګ زوی مدیرنن مشالې ټول پروند څو غلو غشتل چې له دوی پیسې واخلي. دغه په نظر زرسانګ د مال د نوشار په یو هسپتال کې تو درملنی لاندې ده.
پرون سواد نه راتلو کړی غلا خپل کور له راتلو کنه په کار مړ مونږ غوړې وسواد کیو کنه بیا مونږ ته د کلی ولا کسان راته مخې شو دې کې وځلو او اصل
په قبالی سیمه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ویلي د جنوبي وزیرستان به کورکل سو کسانو د بیرته تلو آخري پړاو به د جولای په 15 نیټه پیل شي. په 15 نیټه پیل سي د اف ډی ایم یو چارواکي د زور نن مشال ډیډو ټول په آخري پړاو کې به ريجستره کډوال خپل سیمه ته ستانه سي.
ريجستره متاثرین موږ سره تقریبا د ټایم کې د ساوث وزیرستان تقریبا 3400 خاندانونه دي چې هغه موږ سره ريجستره دي هو پسې نه شوی او تاسو په تم نه ساوث وزیرستان ټول کلیر هم دي. بي ټول تمغا ریکوست کو چې دا د پینزم انوستم جولای نو ولا تر د پینزم اگست پورې خپل واپس یو کی.
عادل ظهور زیاته کړی چې د جنوبي وزیرستان ټولو تحصیلونو ته به کډوال بیرته ځي. افغان چارواکي وایي په شمالي او منځني افغانستان کې دوی ولسوالۍ له لاسه وتلې دي. د فاریاب د پولیسو وایند عبدالکریم یورش وایي وسوالو پر ناوخته پر کوهستان ولسوالۍ حمله وکړه او په څو ساعتونو کې دننه یې ونیوله. نوموړي ویلي د بریدونو پر مهال دوه پولیس وژل شوي دي. بلخوا د غور ولایت د پولیسو مشر محمد مصطفی محسنی ویلي پر ناوخته له وسوالو سره تر نښتو وروسته تیور ولسوالۍ له لاسه ورکړې ده. نوموړي ویلي په جګړه کې 8 پولیسان وژل شوي دي. طالبان وایي دوی دواړه ولسوالۍ نیولې دي. دواړه چارواکو ویلي چې د ولسوالۍ د نیولو لپاره به تازه عملیات پیلوي. افغانستان او افغانستان ازبکستان ته ډار ورکړی چې هیڅ یوې وسوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې تر پولې واوړي او هغه هیواد ته زیان ورسوي. د ملي امنیت له دفتره په نن خپور شوي بیان کې ویل شوي د ملي امنیت مشر حنیف اتمر په تاشکین کې له خپل ازبک سیال سره د لیدو پر وخت دا ډاډ ورکړ. خبر پاڼه وایي په دې لیدنه کې دواړو لورو له ترګري سره د ګډې مبارزې پر څرنګوالي د نشي توکو د قاچاق پر مخنیوي او په سیمه کې د سازمان سو جرمونو د له منځه وړلو پر موضوع خبرې وشوي. محمد حنیف اتمر د ازبکستان امنیتي ټیم ته چې افغانستان د ازبکستان دشمن خپل دشمن بولي او په وړاندې له هیڅ ډول اقدام څخه دریغ نه کوي. افغان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې بیګا د وسلوالو طالبانو د یو نموسي ولسوال په ګډون 20 وسلوال وژلې دي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان زیاد دوراني نن مشالې ډی ټول وسلوالو بیګا په نیش ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې پولیسو مقاومت وکړ. د پوینا تر سهارا جګړه روانه وه چې پکې 15 وسلوال او 4 پولیس وژل شوي، 40 وسلوال او 6 پولیس ټپیان شوي دي. د پولیسو ویاند وایي تر شپې هم مهاله تیر شپه مهاله د کندهار په میوند ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات وکړل او د میوند ولسوالۍ لپاره د میوندي په نوم د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال د 15 نورو ملګرو سره وشری او د کاري په نوم د هغوی یو بل قمندانې د وسلو او نورو مهمات سره نیولی دی. په عین وخت کې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د کندهار اروزګان لویه لاره د وسلوالو طالبان لخوا تړل شوی او د دغه ولسوالۍ څخه د اویا تر 300 کسانو کې 340 کسانو برخلیک لا هم نه دی معلوم. دلته د یوې تېروتنې سمکم چې په دې عملیاتو کې په مجموعي توګه 21 وسلوال وژل شوی دی. په امریکا کې د روس متنازع سفیر سرګی کیسلیاک خپله 9 کلنه موده پوره کولو وروسته له واشنگټن ماسکو ته روان شوی دی. د روس سفارت وایي 6 کلن سفیر موده پوره کړې او د نوو زمواري پر غاړه اخیستو لپاره ماسکو ته تللی. د روس انټرفاکس خبري اژانس د یوې حکومتي سرچینې له قوله ویلي ښاغلی کیسلیاک شاید د روس د سینټ نټ غړی جوړ سي. کېدای سي د روس بارني چارو مرستیال وزیر اناتولی انتونوف د سرګی کیسلیاک پر ځای په امریکا کې د روس سفیر سي، خو لا هم به منځوري ورکول کېږي. ښاغلی کیسلیاک هغه وخت متنازع سو چې دا تورونه پر ولګېدل چې روس په 2014 کال کې په امریکا انتخاباتو کې مداخله کړې وه. د ډونالد ټرمپ له کمپاین چلونکو او د انتقالي دورې لغړو سره د هغه د ملاقاتونو په اړه د کانګرس سینی کمیټې، انصاف وزارت او د پلټنې فدرالي ادارې څېړنې کوي. په داسې حال کې چې په خلیج کې بحران دی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د حالاتو بحث کولو لپاره د سعودي عرب، کویت او قطر دوه ورځنی سفر پیلوي. سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب امارات پر دې تور له قطر سره هر ډول سفارتي او اقتصادي تعلقات ختم کړي چې د دوی په وینا دوها اسلامي سختریزو سره مالي کومک کوي او د دوی له سیال هیواد ایران سره نږدې اړیکې لري، خو قطر دا تورونه ردوي. ښاغلی اردغان لومړی کویت ته ځي چې په بحران کې د منځګړي کردار ترسره کوي. له دې وروسته به نن له سعودي بادشاه سره ویني. نوموړی به سبا له قطر ځي او سفر به پای ته رسوي. وروستی خبر دا چې په لندن کې د ښځو د کرکټ نړیوال کپ فاینل یا پای لوبه د برتانیا او د هند لوبډلو ترمنځ روانه ده. برتانیا لومړی بیټنګ کوي او څو شېبې وړاندې په 21 اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو 15 رنزونه جوړ کړي وو.
د مشال رادیو خبرونه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل په روانه یو ساعت خبرونه کې اوري. د پاکستانی وګړو د رجستریشن ادارې نادرا هغه پاکستانیانو ته چې شناختی کارډونه تړل شوی دي لاغوی غوتی چې په 15 ورځو کې دننه درنه له یادې ادارې سره خپل اسناد جمع کړي. د خیبر پختونخوا د سوابي اوسیدونکو وایي حکومت د خلکو په تنګولو پسې راخستې ده.
دې سره کمپیوټر شتا، ټلیفونونه شتا، دې د سړی پوره تفشیش په یو سیکنډ کې کولی شي او چې نه کوي نو هغه سي تنګول دیته وي.
د پاکستان پوز د خیبر جن سید راجګل درې په عملیاتو کې د بریا اداوي کړی دي. د چارو شنن کې وایي د ډیورن کرخه پوګدو کې د وسلوالو پر ضد عملیات به هله بریالي کیږي چې افغانستان پر د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راشي.
افغانستان سره چې کوم تاوتریخواله ده، بد اعتمادي ده، دا ختم شي نه ترغې پورې د دې عملیات هیڅ فائدہ نشته.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د یو شمیر نور مطالبه تر څنګه وړي چې قاموس یا ډکشنری په هنه د لیکوالانو او ژورنالیستانو لپاره ولې مهمه ده.
ځوانان په قاموس کې د لغتونو په پیدا کولو کوي شي او د غوي په هغه مخففاتو کوي شي.
بل ډول مشال رادیو سره اوس اولنۍ موضوع ترازو د پاکستانی وګړو د رجستریشن ادارې نادرا هغه کسانو ته چې شناختی کارډونه بلاک دي یا تړل شوی دي د کاغذونو او شکایتونو جمع کولو لپاره د 15 ورځو مهلت ورکړی دی. په دغه تړل شو شناختی کارډونو کې د پښتنو د هغو د یو زیات شمیر پر ضد عوامي نشتل ګوند او همدارا جماعت اسلامي څو ځله احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان وایي د کاغذونو جمع کولو لپاره د 15 ورځو مهلت ټاکل ناسم او د ولس په تاوان یو کار دی. ځلان یوسف زی رپورټ راکوي.
د رجستریشن او د ریکارډ ساتلو ادارې نادرا د اتوار دروازې په خبرونو کې د اطلاعي عام په نوم اشتهار ورکړ دی. په اشتهار کې لیک دی چې د کوم خلکو شناختی کارډونه نادرا کې بلاک دي نو هغه دې د خپلې ضلع د ډیپټي کمشنر په دفتر کې جوړو کمیټو ته په 15 ورځو کې دننه حاضر شي. نادرا په دغه اطلاع کې زیاتوي چې په یاد موده کې د نه حاضرېدونکو خلاف به یو اړخیزه فیصله کیږي او شناختی کارډونه به منسوخ یعنی په بشپړه توګه ختمول شي. د ثوابه د میر نواز خان شناختی کارډ د شپږو کالو راهسې بلاک دی. دی وایي چې وړاندې هم په دفترونو کې ډېرې حاضرې کړې دي.
زما خو یقین نه راځي پاکستان نه مشکل وایي
لکا زیرے خما ڈیرے کڑی لکا آغا زیرے بچر تزی لکا دی چوستا پینزل لسو کیا زیرے غاڑی نو دماغا تیرے زیرے بچر تزی پیسے بھائی لگی نا چی زیرہ دے پیسے روز کزا کی گی پیسے لگی اور بل روز بر تخی پاغیر روز بستا دا سے ضروری کاری چی بھائی تب ویچی روز دا کارو کم ہو کتا کارو کم نو کا آگے پسی زی خودل تا والا تناری گی او کاغی پسے نہ جنو بیا با اخی بر تہ بیان اور کی سخی خدی سر کمپیوٹر اشتہ خدی سر ٹیلی فون اشتہ دی سر ار سشتہ دی سڑی پورا تفشیش پیو سیکنڈ کے کولی شی چکئی او چے نہ کین واخو اسے لک اسے تنگول دیتا وئی
تہ داخلہ چارو د وزارت د شمیری تر مخا نزد دری نیم لاکا شناختی کارڈونا نادرا بلاک کڑی دی چے پکی زیاتر د پختنو دی عوامی نیشنل گون او جماعت اسلامی سو سواری د پختنو د شناختی کارڈونو د بلاک کولو پر ضد احتجاجونه هم کڑی دی تہ جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان وائی چے زیاتر پختانہ پکلو او غرنو کی اوسی گی او اخبار تہ لاسرسی نشتا شناختی کارڈ بیا خلاصې دوه لپاره حسی کې اونکی میر نواز خان وای چې د نادرا کارکونکو په خپل غلطی کړی دا پر رشوتونو یې جعلی شناختی کارډونه جوړ کړی دي او وس یې سزا
دی وی چستا پا شناختی کارڈ وانے بل شناختی کارڈ جوڑ شو دے نظاریان دیتے ما چلا کا صرف زما پا شناختی کارڈ چھو بل کارڈ جوڑ شو نو آغا سنگ جوڑ شو زما پا کارڈ وانے لگ بل شناختی کارڈ سنگ جوڑ شو لکا آغی بانے خوبم چا دسخطی کڑی زما دا کری دا ٹارا گریٹ والا با دسخط پی دا غو پی آغا سنگ جوڑ شو آغا پا پیسہ جوڑ شو کنا دا آغا سرین تپوس نگی چستا بائی سنگ گرزی پا دے ملکی آغا خودی پا آغا ہم دی پا سکندنو کرا پیدا کولی
شو نادرا زنی کارکون کی دا نیب او نورو ادارو لخوا دا جالی شناختی کارڈونو جوڑولو پا تور گرفتار شوی ہم دی او زنو تا پکی دا جرم پا ثابت دو دا بند او جرمانی سزاگانی ہم او رولی شوی دی زلانی سبزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان پوز د خیبر جنسه د راجګل سیمه په عملیاتو کې چې د رواني جولای میاش پر شپږ سمې پیل کړی د پرمختګونو اداوي کوي پوز ویلي د سیمه یو مهم غړی یې نیولی او اوس دوی پر ډیورن کرخه د وسلوالو پر تګ راتګو د هغوی پر فعالیتونو ښه نظر ساتلی شي د چارو شنونکي بیا وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد له خپلو دې عملیاتو د افغانستان حکومت هم خبر وساتي احمد الله رپورټ راکوي
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې د خیبر څلورم عملیاتو دوران د پاکستان افغانستان په پوله وسلوالو سره نښته کې یو شمېر وسلوالې وجلي او د هغوی څخه په لوی مقدار کې وسله چاودیدونکي مواد او مایونونه په خپلې ولقه کې اخیستي دي په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د عملیاتو وروستو فوج سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده او 2000 فوټ اوچت بریخ محمد کنډاو کې خپلې پوستې جوړې کړې دي د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي پاکستان چې دغلته عملیاتو وروستو خپل پوستې جوړې کړي چې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي شي
د راجګل ویلې شو یا د دین علاوه د کرم ویلې شو او د خیبر شینوار علاقه چې کوم افغان دې سره ننګرهار سوبر او دغه کې د فایش مرکزونه د غوي غونډې دغه کې زیاتې دي دغه نه د غوي پاکستان ته راتلو او د ریزم له کول هغه څه پسان دي نو دا غیر روایتي لاري چې کوم دی پاکستان اوس دغه د ساتلو کوشش کړي دي
خو خبريال او افغان چارو نظر لرونکو شمیم شاهد وایي چې عملیات په خپل خو پاکستان نه صرف د افغانستان په حق له خپل تګلاره کې بدلون راوستل پکار دي بلکې دا قسمه عملیات شروع کولو نه وړاندې دواړه ملکونه دي یو بل په اعتماد کې اخلي
دا ټارګټډ اپریشن د پاکستان څومره دي تر اوسه پورې ناکام دي کله فضل الله خلاف شوی دی کله ګل بادر خلاف شوی دی کله منګل باغ خلاف شوی دی تر اوسه پورې د پاکستان چارواکي چې کوم دي هغه ویل چې موږ 9000 عملیات کړی دي په مختلفو سیمو کې زما دا خبره چې دا نتیجې ډېرې زیاتې خوندورې نه دي پکار ده چې پاکستان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي تر څو پورې د افغانستان سره دا چې کوم تاوتریخوالی دی بد اعتمادي ده دا ختمه شي دوی تر هغې پورې د دې عملیاتو هېڅ فایده نشته
د پاکستان فوج د جولای په 16 نیټه د خیبر ایجنسۍ په راجګل کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر څلورم په نوم سره عملیات پیل کړل خو د افغانستان دفاع وزارت په دغه عملیاتو بې باوري ښکاره کړې او ویلي وو چې پاکستان ورسره دغه فوجي عملیاتو په حق له وړاندې څخه هیڅ قسمه معلومات نه دي شریک کړي د پاکستان فوج ویان میجر جنرل آصف غفور د افغانستان د دفاع وزارت دغه سرګندونې رد کړي او ویلي وو چې د عملیاتو پیل کولو نه وړاندې افغانستان ته په لیکلي ډول معلومات ورکړي وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر جن صاحب د تیرا پراجګل درکې د وسلوالو په ضد د پاکستان پوز د نویو عملیاتو له پیل سره سم په لوړګي جمرود او باړه کې هم کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په باړه کې بیا د نامنه لوي پیښې وروسته د ایجنسۍ انتظامی پر سپاه قبیلې ځینې بندیزونه لګولې دي. د خیبر جن صاحب امنیتي وضعیت په اړه د فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
د پاکستانی پوز لخوا د جولای په شپاړسمه نیټه د تیرا په راجګل غرونو کې د خیبر فور په نامه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پیلولو نه پس د خیبر جنسۍ په میداني سیمو کې هم سیکیورټي سخته کړې شوې ده. په لواړګي جمرود او باړه کې ځای په ځای ناکبندۍ لګول شوي او د ګاډو تالاشي اخیستې شي. په دې وروستو کې د باړې په سپا سیمه کې د نامنې د یوې پیښې رامنځته کېدو نه پس د خیبر پولیټیکل چارواکو د اف سی آر په اجتماعي ذمہواری کې د سپا قبیلې د مشرانو مراد معطل کړي او د دوی په ډومیسایل سرټیفیکیټ او نورو مهمو اسنادو د تصدیق او د دستخط عمل هم ودرول شوی دی. د سپا قبیلې مشران وایي چې حکومت ری مطلوبه وسلوال غواړي او په دې تیر وختونو کې ورته یو شمیر تسلیم شوي وسلوال حواله کړي دي، خو ځینې وسلوال ورته حواله ول د دوی د وس خبره نه ده. د دغه صورت حال په حق له د باړې سپا قبیلې یو مشر سلطان اکبر پردای مشال ریډیو توای
زنه ذمہ داری دارنګی دي چې هغه کوم ولس هم سره تنشي رسوره هغه حکومت په ذمہ باندې حکومت په ولی باندې حکومت په شاو باندې هغه ذمہ اوري پرځي کی نو د وژنا کوم کا سمرا کوشش کیو حل زلیو کی نو امکانات کم وی بدا وجه باندې چکما حکومت اور ولستا رعایت ورکی.
د باڑی ملک دین خیلو کې بلی مشرانو په یو جرګه کې ویلي دي چې دوی د خیبر فور عملیات واستاینه کوي او په سره به هر ډول مرسته کوي. د پاکستانی پوز د اماډی کو ادارې ISPR ادا کړي چې په دې جو باندې عملیاتو کې د راجګل غرونو مهمه سکه نیولې دي او کامیابی ترلاسه کړې دي، خو د دغه داو په آزاد توګه پخلای نه ده شوای. د ISPR د وینا تر مخه دغه د راجګل غرونه د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې دي او هلته داعش، لشکر اسلام، تحریک طالبان او جماعت الاحرار وسلوالې ډلې غړي شتون لري. چارواکي وایي چې په خیبر جنسۍ کې د نوران د هم د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي دي او د دغه عملیاتو په نتیجه کې د باړې تحصیل او د تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکی کړه شوی دی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتو ژبې نومیالی ولسی سندرغاړی زرڅانګه په یو وسلوال برید کې زخمی شوی. د مدیر په نامه د هغې یو زوی وای وسلوالو له دوی پیسې وړي او ورونه او ورونه ای ورته ټپیان کړی دی. دا پیښه د خیبر پختونخوا د نوخار په پیرپیای سیمه کې پرون شوې ده. نجیب عامر د زرڅانګې له زوی سره مرکه کړې او په سر کې ترې دغه پیښې تفصیل غوښته دی.
پرون سواد نه راتلو کړی غلا خپل کول راتلو کنه په کار مره مونږ غوړې و سواد کې کنه بیا مونږ ته دا کړی ولا کسان راته مخې شو دې کې وځخلو او اصل تک کسان مسان نه زنه کوکل پی سی را نه یوري او تما کې مو چې را باندې ویستي اور را و دې ګاډي باندې بیر بلو فن را باندې ول او اس کسان و ورونه ورونه ټول بس د سراوینی ول ته ورګو مو ورګو سره ول ته سره مو نه کول پی سی ته واخصې او بس دې تیرو کړو نو دا څه کار اوس نو ام بي بي نه زخمي ده او را اورور مې ده اور ارمه ده بل اورور مې ده تکا تکا ول و اتا کا زمو کلی کور نه زخمي دي
او په خپل نظر څنګه بي بي څنګه
آ زخمي ده اجي سپټال سپټال کې ده او نو خاص سپټال کې ده
نو تاسو په پولیس کې سره رپورت
جی رپورت مو کړی دی حکومت د ټوکې ول داسې خو حکومت مو په هیڅ څه او نه کې سرجي بازار خلکو پیسې ورلانه کړې موږ په ډاګه فری خو
د نومیالی سندرغاړی زرسانګې له زوی مرید سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده. په زرسانګې پرون په نوخار ضلع په پیرپیای سیمه کې څو کسانو حمله کړې ده، له دوی پیسې وړي دي او دوی د زرسانګه او دوی خپل خپلوانې ټپي کړي دي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
ل جنوبی وزیرستان د بیکورکل شو کورونه او چې حکومت سره راجستر دي کورونه ته د ستنیدا خیرنه پړاو با دروانه جولای میاش پر 15مه پیل شي. دا خبر د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته کړي. نوموړي زیاته کړې د جنوبی وزیرستان ټولو تحصیلونو ته به کډوال ستانه کړل شي. زموږ همکار ګلیاز د اف ډی ایم ای له دي چارواکي سره مرکه کړې ده.
دا به مونږ د 15 جولای نه اوس د پولیټیکل کمپاؤنډ پام چې کوم دی کوم دی چې د پی ا دفتر دی هلته نه شروع کوو. د رجسٹرډ متاثرین و پسې چې کوم ده دا به د 15 جولای نه تر د 15 اگست پورې وي او دغه شانتې هغې نه پس به بیا د ان رجسٹرډ چې کوم دا سره رجسٹرډ نه وي د 6 اگست نه آن ورلډ به دا شروع کېږي. رجسٹرډ متاثرین مونږ سره تقریبا دې ټایم کې د ساؤتھ وزیرستان تقریبا 3400 خاندانونه دي چې هغه مونږ سره رجسٹرډ دي هو پسې
کډوال دی دا به واپس دی.
دا بالکل د ساؤتھ وزیرستان کوم ټول تحصیلونه دي سرواکه چې کوم دی سر رو تیار دا ساؤتھ وزیرستان کمپلیټ تحصیلونه چې کوم دی هغه کولاو شوی دی هغه اوپن دی یو کلم ساؤتھ وزیرستان کې داسې نشته چې هغه نوټیفاید دی. نو دا مکس اپ ٹائپ ریٹرن دی چې کوم تحصیل سره آئی پیز بلونګ کوي هغه به راتلی شي.
پدې کې کډوال چې کوم دی دا په کیمپونو کې اوسیږي دا واپس دی او کنه په نورو ځایونو کې هم چې کوم پراتی دی هغه هم تحصیل لګي.
بالکل د ساؤتھ وزیرستان خو جی د سیوا چې د آئی ڈی پیز کیمپونو ته دوی جینو تلې دا زیات تر ټانګ دی خان او د علاقو ته تلې مختلف ځایونو کې خوار دي ان څوک په کراچۍ کې څوک یو ویبل دی. نو هغه ټول آئی ڈی پیز چې کوم رجسٹر وو او هغه ټانګ کې دی ڈی خان کې دی کیمپونو نه علاوه کیمپ دوی دیونه نو هغه ټول ته موږ ریکوست کوو چې راشي او دی خپل واپسي ولنټری ریټرن فارم باندې دستخط وکړي
او د لپاره تاسو سره انتظامات کړی دي.
بالکل دا دا پہلا جی دا امبارکیشن پوائنٹ چکم دا پس مرکز ہونو دا پہلا پا خیر کے چک پوسٹ ماندے اس دا میک سب ریٹرن دا پارا من پولیٹیکل کمپاؤنڈ تانگ تا دے خورا جو کڑے دی ال تکی منگا چکم دا پس مرکز دے ال تکی باقی دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن سٹاف آرمی ریپرزنٹیو سٹاف دا اپ ڈی ایم اے ممبران چکم دی نو آگی بدی تا دا پس دا فارم چکم دی دا آگی دا پارا سٹاف نا سی دین علاوہ سیمو اے ٹی ایم چکم مانی دوی تا 10,000 روپے اور 25,000 روپے ملا رہی گی آگا بدی تا ورکو لکھی گی اور دا آگی نا پس چکن دی نو دیتا 6 months فوڈ راشن دی آغا خپل ایریا آف اوریجن کے چکن دی او پس لاکشی خپل علاقوں کے دی پس ایر اشپا کو میشت راشن دی آغین اب پس بیا نور مختلف پروگرامون دی آغا لگ لیتا سٹریج بان دی
دا ایف ٹی ایم ایل ای وچاروا کی عادل ظہور سرمو دا گلیاز مرکاو ری دا
دا مشال راڈیو
دا گل دا ورزی
اونیز پروگرامونا
تنزے او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
مشالونا
پا دوانی مو بجو
دا سولے پلور
پا پاوکم دریو بجو
سندرے جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا تمین اٹھا دا پاسا سلو رو بجو
د شمالي وزیرستان په سپین وام کې د کورم تنګي ډیم د لومړی مرحله کې تو بند پاړه د سیمې خلک شکایت کوي چې وایي په دغه لوی پروژه کې دوی ته روزګارونه نه دي ورکړل شوي. دوی وایي حکومت باید د سیمې ځوانو او مسلکي خلکو ته په یاد پروژه کې کارونه ورکړي. د مشال لډیو خبریال عمر دراز وزیر د پاکستان په پارلمان کې د یادې سیمې د خلکو لاستازي محمد نذیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د خپلو خلکو د ستونزې د حل لپاره له حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او کنه.
کتی توری وردا کا کورو مری وردا دا فلحال دا سال کا متنازع چھ کی توری ور کے چھ کیما مشرون دی اغا بار بار دا گلا کچھ دی میس رج کیما سودو شوی دو کنا میس پدا بندے خفائی دی بی ول ہم زکا دو اغا دی پ 25,000 بندے کنال کڑایا کنا کچھ کیما اوچو بھی دو اغا پ 12,000 دا نو پدی رمندے دے دیر خفا دی چھ کلا دی پدرشی بندے روزی شی پدا کے قانونی لیول دا غرائی چھ لوکل کسون چومره میټیریل دی دا و چې ما د خالته خپل مرغات ملوي چې کا پاکه مستو شګه وته وي بجړای ورته وي خاطر ورته وي کونه ورته وي ټریکټر ورته وي پدا کې چې مې نه کړی دی کړه بدر کا دو آغا دو دا دو دا ټول دی عوام حق دی بار بار ز افسوس کو پرې خبره باندې چې نه نه عوام سره به اتفاق شوی دی چې دا خال دا باقاعدہ یو میٹنگ وکو یو جرگا دا وکو باقاعدہ یو پلاننگ منصوبہ جو کو مطلب منصوبے مطابق کا متابی می کا گورنمنٹ تا دی می کا پولیٹیکل جنتا دی می کا ارتھ سره میٹ کو دا خپل دی می ز ذاتیات ختم کی می ز قومی مفاد رشی کنا پدا کی
ایم این ایس ای پدا ش یو پښتنه دادو چې خلق دا تحفظات لری چې کی مم زکه قیمت ای پاده روزی ندی خو په زیر دنه خپل شوی دو دا تو کوم دی بیا د ټول وزیرستان تو سه کمی اسمبلی غړی دغه علاقې نه د تعلق تای نو دا خبره سمره پیر توس په پرلیمان شو چې تا کړی دو
په پښتو کې وایي چې تیم بچای و جوړی بیا پانا بعد مېر ورشي اچار پر دې هغه ته پیر ورکو دا کرنن وخت را دی چې دا خبره دا وکړه یا یو سړی ادو سړی کړی دی نه چې می خپایي با قاعده دې دې لګې سره نه جوړ شوی دې جرګان د سپدې کې یو کارن تقریبا 25 ځکه ماته لري کړه او دا کوم په خپل استینو ته کړای غوته وته لګولې دي چې ارشي کړی دی ته پته تا کړه نو دې با قاعده مو ته ریپورت کړای نه چې یو سړی ریپورت نه وکړي
پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو لاستازي محمد نذیر سره مو د عمر دراز وزیر مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
د پاناما په افشا شو اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف پر اولادونو تور لګیدل چې له ټکسونو څخه بچ کېدو لپاره په بهر کې کمپنۍ جوړې کړې دي. د وزیر اعظم کورنۍ دا تورونه بې بنیاده بولي. په دې اړه د شریکې تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی تر رپورټ وروسته په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده. عدالت ویلي چې دغه کیس په اړه خپل فیصله محفوظه ساتلې. د مشال لړیو خبریاله ملیحا میرزاده درته په خپل دی رپورټ کې وایي چې د فیصله محفوظولو معنا څه ده.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګې د پاناما اسنادو په قضیه کې خپل فیصله محفوظه کړي. تر دې مخکې هم اعلی عدالت په دې کیس کې فیصله محفوظه کړې ده. د پاناما اسنادو مقدمه رسمي اوریدنه د پاکستان سپریم کورټ 500 کسیزه ډلې د تیر کال په ستمبر میاشت کې شروع کړه چې د روان کال تر فروری جاری و. هغه وخت هم عدالت خپل فیصله محفوظه کړه او تقریبا دوه میاشتې پس یې فیصله واوروله چې په دغه کیس کې نور تحقیقات پکار دي. د دې لپاره عدالت د ګډې پلټنیزې ډلې جوړېدو امر وکړ چې د جولای په سمه خپل رپورٹ وړاندې کړ. سپریم کورٹ ته جولای 14 بیا د کیس اوریدنه شروع کړه چې اوس یې بیا فیصله محفوظه کړې ده. دا چې په قانوني ژبه کې د فیصلې د محفوظې دوه مطلب دی. په پېښور کې مشر وکیل افتخار ګیلانی وایي چې دا دوه معنی لري.
یو مطلب دا دی چې لاره بنچ ټو کې ججان زیات دي، بدل ته درې ججان دي. یاد دې یو څه پورلا ولکه مشوره نه کړی چې فیصله څه کول پکار یا که مشوره کړې دا نو بیا ته لیکل څومره پرونه لیکل شي وای دا چې کیسونو کې دا احتیاط کوي چې اولولي کو بیا بیانوم.
بلخوا د مشر وکیل او د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر لطیف افریدی په خبره کله چې عدالت په فوري توګه یو واضحه فیصله تونه رسی نو بیا فیصله محفوظه کړل شي. نو موري د پاناما کیس په لړ کې د فیصله د محفوظه دوه پاړه ویل
چې ججان فوري تور فیصله نشي کولی، یعنی دوه خواو موقف یې واوریدو خو رایې په فوري توګه یو نه ده، نو هغوی په خپلو کې بحث مباحثه کوي او د ځینو دستاویزاتو او ځینو قوانینو په حق له په یو رای رسیدل غواړي، نو هغوی د دې لپاره فیصله محفوظول غواړي.
بیا په پېښور های کورټ کې وکیل نور عالم خان وایي چې د فیصله د محفوظولو مقصد په هغه مقدمه کې نور وخت اخستل وي چې دا شان کیس نور اوسېدل شي. خو نو موري دا هم ویل چې د پاناما اسنادو په میډیا کې ډېر زیات بحثونه شوي نو ځکه عدالت نه غواړي چې په سمدستي توګه فیصله وکړي. په عدالت کې د فیصلې محفوظولو وروسته د حتمی فیصلې د وخت په اړه نورعالم خان وویل
زمونږ لاندې عدالتونو د پاره خو ټایم مقرر کړی دی سپریم کورټ، خو مغه ورځ باندې یا په درې هفتو کې دننه دننه چې دی هغه وجه دایي چې کوم آرګومنټ اورېدلی شوي چې آد هغې په ذهن کې تازه وي، نو قانون دا وایي چې زر تر زره چې دی دا به اناؤنس کوي.
نور عالم خان زیاته کړه کچېرې د مقدمې فیصلې اورولو کې تر یوې میاشتې زیاته موده ولګېده نو بیا د هغه مقدمې سماعت به بیا کیږي. د قانوني چارو پوهان تمه څرګندوي چې د پاناما اسنادو په اړه به سپریم کورټ فیصله زر واوروي. که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د درغلۍ تورونه ردوي، خو په وروستو کې یې ویلي دي چې د عدالت فیصله به مني او ورته احترام لري.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د عبدالحی کاکړنا د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د رجسٹریشن او ریکارډ ساتلو ادارې نادرا د بندو شناختکارډونو خاوندانو ته د تصدیق لپاره 15 ورځې وخت ورکړی دی. نادرا نن په مختلفو اخبارونو کې اشتهارونه خپره کړي چې د بندو شناختکارډونو خاوندان تي په 15 ورځو کې دننه د خپلو ضلعو ډیپټي کمشنرانو دفترونو ته حاضر سي او د ځان تصدیق ته وکړي. د خیبر پښتونخوا د نوښار په پیرپای کې د پښتو ژبې سندرغاړي زرسانګې پر موټر وسوالو برید کړي او هغه د کور له نورو غړو سره زخمي کړي. د زرسانګې زوی مدیر نن مشال ډوټ ویلي پرون څوغل غوښتل چې دوی له دوی پیسې واخلي. په قبایلي سیمه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ټي ایم ای ویلي د جنوبي وزیرستان بې کوره کړل شوو کسانو بیرته تللو آخري پړاو به د جولای پر 15 نیټه پیل سي. د اف ډي ایم ای چارواکي عادل ظهور نن مشال ډوټ ویل په آخري پړاو کې به رجسټرډ کډوال خپلو سیمو ته ستانه. افغان چارواکي وایي په شمالي او منځني افغانستان کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې دي. د فاریاب د پولیس ویند عبدالکریم یورش وایي وسوالو پر ناوخت پر کوهستان ولسوالۍ حمله وکړه او په څو ساعتونو کې دننه ونیوله. بلخوا بیا د غور ولایت د پولیسو مشر محمد مصطفی مخزنی ویلي پر ناوخت له وسوالو سره تر نښتو وروسته ته ور ولسوالۍ له لاسه ورکړه. افغانستان او ازبکستان ته ډاډ ورکړی چې هیڅ یو وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې تر پولې واوړي او هغه هیواد ته زیان ورسوي. د ملي امنیت له دفتره په خبرونو خپور شوي بیان کې ویل چې دا ډاډ د ملي امنیت مشر حنیف اتمر په تاشکند کې له خپل ازبک سیاست سره د ملاقات پر وخت ورکړ. افغان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې بېګا د وسلوالو طالبانو د یو نومول شوي ولسوال په ګډون 20 وسلوال وژلې دي. په امریکا کې د روس متنازع سفیر سرګی کیسلیاک خپل 9 کلنه موده پوره کړې او اوس واشنگتن څخه ماسکو ته تللی. د روس د وانا توای شپږ شپېته کلن سفیر موده پوره کړې. په داسې حال کې چې په خلیج کې بوران دی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د حالاتو بحثکولو لپاره د سعودي عرب، کویت او قطر د ورځنی سفر پیلوي.
اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورس پانا خپل ادارې کې لیکي سپریم کورټ د پاناما اسنادو د مقدمې فیصله محفوظ کړي او وایي اعلان به رستو کوي او په دې فیصله باندې پاکستان تحریک انصاف او د قانوني چارو تجزیه کارانو وینا ده چې دا فیصله به دومره اساره نه کړي شي، ممکن ده چې وونه کې مخې ته راشي. د ادارې په وینا به شک چې د ملک په سیاسي او عدالتي تاریخ کې دا ځانګړي مقدمه ده چې په کې د ملک د منتخب وزیر اعظم احتساب وکړي شو او دا فیصله په دې توګه هم ځانګړي د چې د پاکستان سپریم کورټ په دې کې په آزادانه توګه خپل کردار ادا کړو. او د اوریدنې په محل جسټیس شیخ عظمت سعید وویل چې دوی ګارنټي ورکوي چې د وزیر اعظم نواز شریف د ناهلۍ جاج به اخلي. ادریا اخري کې لیکي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې په کومه طریقه چې په دې مقدمه کې فریقینو او وکیلانو برخه واغسته باید چې هم په دې انداز د سپریم کورټ فیصله هم ومنل شي، ځکه چې دا معامله د ریاست د یوې اهمې ادارې د استحکام سره تړلې ده. نو په کار ده چې د ادارو د تقدس خیال وساتلې شي، هم په دې کې د جمهوریت ګټه ده. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼې خپل دریه په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلی او وایي چې د 2.5 کالو مودې وروسته د انتخابی اصلاحاتو کمیټې د جمعې په ورځ د بل مسوده سرته ورسوله، کوم چې الیکشن بل کال 2018 نوم ورکړو. د درې په وینا چې په دې بل کې یو پلو د ووټونو دوران د الیکشن کمیشن اختیارات زیات کړی شوی دي، نو بل پلو پکې د نگران حکومت کردار محدود کړی شوی. د غرنګ کوم افسر د ووټونو دوران مکمه درغلي وکړه نو هغه ته به سزا ورکول کیږي او دارنګ به الیکشن کمیشن خپل لاري او ضابطي په خپل جوړوي او رستو به له صدر نه منځوري اخلي او الیکشن کمیشن ته به د هي کوټ همرا واک تر لاسوي. ادریز ته وی د دې ترڅنګ نور یوشمیر اصلاحات پکې هم شامل کړي شوی، خو به دې اصلاحات باندې د ځینو ګوندونو اندېښنې دي. نو حکومت له پکار دي چې دې لړکی د پاکستان پیپلس پارټي او تحریک انصاف اندېښنې په هر جوړ لري کړي چې راتلونکي ټول ټاکنې په سم ډول پاکي او صفا وشي او دارنګ راتلونکي حکومت خپل ټوله توجه د ملک سلامتۍ او پرمختګ ته ورکړي.
د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې مو له سراج زهیر اورېدې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ولیکنه وایي تر هغه پاړه د امریکا د 2014 کال رپورټ ښیي چې پاکستان اوس هم د افغانستان په اړه خپله پالیسي نه ده بدله کړې، چې د کابل ښایي د اسلام آباد په اړه د امریکا پالیسي سخت شي. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبري ایجنټس په ولیکنه کې وایي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي لا هم دوی د افغانستان په اړه خپلې نوې ستراتیژۍ ته حتمي شکل نه دی ورکړی. امریکا ویلو چې د افغانستان لپاره پرداسې یوې پالیسۍ کار کوي چې سیمه ایزه بڼه به ولري. د دواړو لیکنو لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ترګرې په اړه د امریکا د 2014 کال رپورټ وایي چې پاکستان اوس هم افغانستان کې جنگیدونکي حقانی ډلې او افغان طالبانو ته پر خپل مځکه خوندي ځایونه ورکړي او د ادارې په خبره د پاکستان د رویې امریکا خپه کړي. یاد رپورټ جاتوي چې اسلام آباد د جیش محمد یا لشکر طیبه پر ضد اهم خاص ګامونه نه دي پورته کړي او د دوه ډلو په پاکستان کې چندو راټولولو، لاریونو ویستلو، لزان سره د خلکو شاملولو او هغو ته د روزنې ورکولو کارونه جاری ساتلي. همدارازه که څه هم پاکستان داعش ترهګریز ډله ګرځولې، خو پر ضد یې په نړیوال اتحاد کې نه دی شامل شوی. په رپورټ کې د پاکستان لخوا په پرله پسې توګه پر خپل مځکه د داعش له موجودګۍ انکار هم په پام کې نیول شوی. اداره لیکي چې پر پاکستان د نیوکو باوجود امریکایان د اسلام آباد لخوا د ترګرو پر ضد روان عملیات تاییدوي او د ترګرۍ پر ضد پاکستان خپل یو مهم اتحادی ګڼي، خو دا هم وایي چې پاکستان د ترګرۍ مخنیوي قومي تګلاره په مساوي توګه نه ده عملي کړې. د ترګرۍ په اړه د امریکا د 2014 کال رپورټ دا هم تاییدوي چې پاکستان کې ترګرۍ زبریدونه کم شوي دي. په اجازه کې راغلي دي دا ښکاري چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسۍ به د پاکستان په اړه ډېرې سختې وي. بلخوا اے پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس وای لا هم دوی د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ د پوځي برخې جوړولو سربیره د نورو مهمو جزئیاتو په لټه کې دي. په داسې حال کې چې امریکا له تیرو 14 کالو راهیسې په افغانستان کې جګړه کوي، میټس په جون میاشت کې ویلي وو چې دوی په ګټه کې نه دي. د امریکا دفاع وزیر سینیټر جان مکین ته 13 میاشتو ویلي وو چې د افغانستان په اړه ستراتیژي به د جولای میاشتې نیمایي ته چمتو کړي، خو د جمعې په ورځ نوموړي وویل چې دا یو ګران کار دی او په سمه توګه د دې ترسره کولو لپاره وخت اړتیا ده. یوز میټس وایي چې ترګرۍ ضد جنگ لړکې پاکستان ته د ورکړل کېدونکو مالي مرستو څخه د 50 میلیونه ډالرو اسارولو سربیره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ په نورو جزئیاتو غور روان دی. چارواکي وایي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په بحث کې د پاکستان شاملول مهم دي، ځکه په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدونکي حقانی وسلوال چې خطرناک دي په پاکستان کې پټنځایونه لري. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې هغه د دې پخلی نشي کولای چې ګینی پاکستان د حقانی ډلې پر ضد کافي ګامونه پورته کړي دي. نو د په خبره همدغه وجه ده چې د پاکستان حق نه جوړیږي چې ترګرۍ پر ضد جنگ لړکې ورته پوره کلنۍ مالی مرستې ورکړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په کندهار کې د سباندې څلويختو يرغمل شو ملکیانو برخلیک نه دی معلوم. د کندهار امنیت چارواکي وايي وسلوالو طالبانو 13 نه او یا ملکیان ونیول چې ورسته وته نه ورڅخه ووجل شل تنه خوشی کړل او درې څلويخت تنه لا هم ورسره دي. خو د بدخشان ولایت په تګاب ولسوالۍ کې طالبانو شل سیمایز پولیس نیولې چې لړلې سوتنا وجلی هم دی. سفی الله ستانکزے معلومات راکوي.
د افغانستان په دوو ولایتونو کندهار او بدخشان کې وسلوالو طالبانو لزګونه عام خلک او سیمه ایز پولیس برمته کړي او لډلې ځینې وژلي هم دي. د کندهار یو سیمه ایز امنیتي مقام وایي د کندهار له شاولیکوټ ولسوالۍ نه د څه باندې څلوېښتو یرغمل شویو کسانو برخلیک لا هم نه دی معلوم. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویاند ضیا دورانی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تېره اونۍ په یوې پوځي اډې د وسلوالو مخالفینو تر برید وروسته له سیمې تښتول شوي وو. دورانی وویل له تښتول شویو نه اوتنه وجل شوی شلتنه خوشی شوی او پات نور لا هم له طالبانو سره دی.
امنیتی ځواکونه د ویلې خو اکثر د فرانس کې د دولتي ورګانونو څخه هم یو چارواکي هم متفق شي چې ټول لاغه د سیمه وسیدل کیږي چې د دې د خانو سیمه دی او د دې د ویلې څخه یو نفر د شهادت رسول چې هم د سیمه وسیدل کیږي.
اخو د کندهار د شولې کوټ لسوالي امنیتی سرچینی وای او تنه وجل شوی کسان سیمه ایز پولیس دی او په پاتې سباندې څلوېختو يرغمل شوی کی هم په زیات احتمال سیمه ایز پولیس موجود دی. دا خبره د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند ضیا درامه ردوي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک بیا اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په څو بسونو حمله کړې او مسافران یې ارغمل نیولې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو شمېر خلکو ارغمل نیونه په کلکو ټکو غندلې ده. دغه کمیسیون په بیان کې راغلي چې د ملکیانو هدف ګرځول او ارغمل نیول د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او اسلامي احکامو ښکاره سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو او یا کومې بلې ډلې د کندهار په شاولي کوټ کې د عامو خلکو د یرغمل نیونې مسؤلیت نه دی منلی. په بدخشان کې بیا یو شمېر سیمه ایز پولیس یرغمل نیول شوي دي. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو لږ تر لږه شل سیمه ایز پولیس یرغمل نیولي وو چې اوس یې له ډلې څو تنه وژلي دي. ښاغلی بیگزاد له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې تر اوسه نه ده معلومه وسلوالو طالبانو څو سیمه ایز پولیس وژلي دي.
20 نفر یا 21 نفر کې مخصولاتر هستن تعدادی از وو به شهادت رسیدن.
لشلو یا یوشتو کسانو چې لا درک دي زینی په شهادت رسیدلې دي. د دې لپاره چې له همغه سیمو خلکو خاورو تسپارلې دي. زینی نورې لا هم ندي معلوم چې چیرته به وي. مونږ په تمه یو چې د هغوی برخلیک په یو یا دوه ورځو کې معلوم شي.
چې مو منتظر سرنوشت وستیم چې شاید تاکید روز دیگر معلوم شوه.
خغلی بیگزاد وی وسلوالو طالبانو لیومگان ولسوالی نه په تاګاب ولسوالی حمله کړی و او داسې مېز پولیس وژلی او برمتن نیولې دي. د بدخشان یومگان او وردوج ولسوالی له دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل حمله ته زور ورکړی چې تمه د نګدی څلور زر نور امریکایي پوځیان هم افغانستان ته واستول شي څو له افغان پوځیانو سره همکاري وکړي. اوس وخت 8400 امریکایي پوځیان د ناتو د قاتې ملاتړ په چوکاټ کې د افغان پوځیانو پر روزنې مشورې او همکارۍ بوخت دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش د شتونو فعالیتونو په اړه ولیکنه خبره کړې. لیکنه وايي پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د داعش د موجودیت خبرې له منلو انکاري دي، خو په حقیقت کې د غړله په پاکستان کې خپل ملاتړي لري. تفصیل مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې مجلې فرایډی ټایمز د خیبر قبایلی سیمې پر اجګل سیمه کې د خیبر سلورم په نامه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو موضوع راخستې ده. ولیکي چې دا ځل پر اجګل سیمه کې ویره ده چې د بیلابیلو وسلوالو ډلو لکه د پاکستانی طالبانو، جماعت الاحرار او د منګل باغ د لشکر اسلام وسلوال کې دیشي د پولي حق غاړې په ننګرهار ولایت کې د پیاوړي شوي وسلوالي ډلې داعش سره یو ځای شي. خو د پاکستانی پوځ په اند د خیبر سلورم عملیات بعد داعش ډلې اثر پاکستان خواته غزیدل ودروي. خو د مجلې په خبره کې په دې خبرو مونږ ډیر بحث وکړو او پاکستان کې د داعش ډلې د موجودیت په اړه سترګې پټې کړو. خو دا یو حقیقت دی چې د دې ډلې پاکستان کې سناسه موجودیت د خپل پلویانو، ملاتړو او د دوی د سختدریدي مفکورې د حمایت کوونکو په صورت کې شته. مجله د دفاع او امنیتی سیړونو په اړه د لندن میشته رایل انسټیټیوټ په حواله لیکي چې دا مهال په پاکستان کې د داعش ډلې تقریبا 2000 وسلوال موجودیت لري. خو د افشا شوو پاکستانی سرکاري اسنادو تر مخه دغه شمېره د 2000 نه هم زیاته ده. خو د پاکستان پوز او حکومت وایي چې په پاکستان کې د داعش ډلې کوم منظم موجودیت نشته. د مجلې په خبره په 2013 کال کې په لومړي ځل په پاکستان او افغانستان کې د دې ډلې رابرسره کېدو نه پس ډېر خلک په انفرادي توګه او سختدرې د ډلې د داعش د فرقیزه تګلارې او د زیاتو وسایلو او نفوذ له وجې متاثره شوي دي او په عمومي توګه دا تاثر دی چې په پاکستان کې د دې ډلې نه د متاثره شوو خلکو شمېره ډېره زیاته ده. مجله زیاتوي چې د دې ډلې پر ضد زیاتې کاروایانې د پاکستان پوسټ کړي دي، خو چونکې د دې ډلې زیات نفوذ د پاکستان په خاري سیمو کې دی چېرته چې دوی د فرقیزې مفکورې په بنیاد برتیانې کوي او خپل سختریزه بیانیه پر مخ وړي، د دې پر ضد د پاکستان د سیاسي حکومتونو تګلارې ته اړتیا لري. خو له بده مرغه په دې لړ کې د سیاسي حکومتونو هلې ځلې نه تر سترګو کېږي.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
او سوریدونکو د باختر ستوري 19 پروگرام درته وړاندې کوو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د قاموس پوهنې په اړه د یو لیکچر نوٹ حال په یو ریپورت کې درکړو. بیا به لزوان شاعر زمیر احمد احمدی سره د هغه په شاعرۍ لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به په پښتني کلتور کې د ډولۍ د ارزښت په کمرنګۍ هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ په جلال آباد کې ختیس ادبی بهیر د غونډې برخوالو ته په قاموس پوهنه لیکچر نوٹ تیار کړی وو. دغه لیکچر نوٹ د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړي استاد عبدالقیم زاید مشوانی وړاندې کړو چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نور حال په ریپورت کې. ختیس ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ځوانو شاعرانو، لیکوالو او ژباړونکو لپاره د قاموس پوهنې په اړه لیکچر نوٹ تیار کړی وو چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. د ختیس ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ځوانو، لیکوالو او ژباړونکو لپاره په قاموس یا ډیکشنری باندې پوهېدل ضروری دي، نو ځکه یې د بهیر غونډه قاموس پوهنې ته ځانګړې کړې وه.
زمونږ زیاتره ملګري چې دي ژباړې کوي او د ژباړو په برخه کې قاموس ته اړتیا پیدا کیږي. بله خبره دا ده چې ځینې زمونږ لغتونه دي چې څو معناوې لري، او بله خبره دا ده چې سر و کار مو د قاموسونو سره دی. ځینې لغات که مونږ د کلاسیکو شاعرانو شعرونه لولو نو په هغې کې هم داسې لغاتونه پیدا کیږي چې هغه باید په ځینو معناګانو یې زیاتره ملګري نه پوهېږي. نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې اول په قاموس پوه شو او بیا دغه لغتونه په قاموس کې را پیدا کړو. نو د دې لپاره چې د قاموس پوهنې په برخه کې ځوانان پوه شي او د قاموس کې د لغتونو په پیدا کولو پوه شي او د هغوی په هغه مخففاتو پوه شي، نو دا مو اړینه وبلله چې د قاموس پوهنې په اړه لکچر برابر.
د غونډې ګډونوال خوشحاله وو چې په قاموس پوهنه یې په زړه پورې بحث واورېده او په دغه برخه کې زده کړې ترلاسه کړې. ځوان شاعر او ژباړونکی حامد غورزنګ مشال راډیو سره په خبرو کې وایي په قاموس پوهنه او له قاموس څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې یې له لیکچر نوټ نه ډیر څه زده کړل.
دغه یو غټه خلا موږ په ژبه کې لرو چې موږ تر اوسه پورې د قاموس په اړه پوره معلومات لرو، بلکې په دغه کار نه دی شوی ډیر. لکه دلته ما د قاموس نه یو دا زده کړل چې د قاموس معنا مال زده شول، چې دلته په دې اړه مختلف نظریات د خلکو. دویمه خبره دا و چې زه په دې باندې وفهیدم چې څنګه موږ د یو لغات د پاراغه لغات چې په خج باندې تغیر د معنا کې دغه شکلونه مو فونیمیک الف با باندې او پیژندل، او همدارنګ په دې باندې او پیژندل م چې د دارۃ المعارف او د قاموس ترمنځ توپیر څه دی. په قاموس کې باید لغات سره کم راواغستل شي، شکل به څنګه ولیکل شي، داغه تشریح به سره کم شي. نو زما لپاره ډیر جالب او دا باس او په دې هله چې دا وغځي کې دا لړۍ په پښتو کې مهمه موضوع.
لیکوال او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالقیوم زاید مشوانی چې د اکاډمۍ تر سوری لاندی پختو پختو تشریحی قاموس هم لیکلی او بهیروالو ته لیکچر نوٹ برابر کړی و. وایي چې لا هم په پختو کې د قاموس لیکنې بهیر تکنی دی، په کار ده چې حکومت ورته پوره پاملرنه وکړي.
اوس زه فکر کوم چې د نړۍ نه افغانانو الهام اخیستلی دی، اوس یوازینی شی چې هغې ته کلکه اړتیا لیدل کېږي هغه د دولت پاملرنه ده چې دې برخې ته کلکه پاملرنه وکړي. د دې دپاره همغه مسؤولې ادارې چې دي د هغو په منځ کې مسؤول اشخاص وټاکي، هغوی ته یو کړنلاره جوړه شي او د هغو نه واخیستل شي چې موږ په کومه برخه کې کمبوتات لرو، څه ډول قاموسونه ولیکو، او په دې ډول موږ مخکې لاړ شو. نو زه فکر کوم چې اوس د خلکو هغه تجربه دومره شوې ده، امکانات یې دومره شوي دي چې د ډېرو نورو ژبو سره به موږ ته چا خبره په دې لږ وخت کې یو سیالي وکړی شو.
د ختیس ادبی بهیر مسولین وایي چې دوی د اونیزو غونډو ترڅنګ په میش کې یو ځل د پوهنتون له استادانو څخه په بیلابیلو ادبی موضوعاتو لیکچر نوټونه اخلي چې د ادبیاتو په برخه کې بهیروال په ډیرو مسایلو پوهه کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوان شاعر زمیر احمد احمدی یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په لږه موده کې د ښه شعر په ویلو سره د اهل ذوق پام ځان ته راړولی دی. له نوموړي سره مو د هغه په شاعرۍ د یوې لنډې شان مرکې اورېدو ته را بولم. احمدی صاحب، کدا راته ووایي چې عمر به دې څو کاله وي، تعلیم دې کړی او څو کاله کېږي چې شعر و شاعرۍ ته راوتی؟
مننه بج صاحب، عمر مې شل کاله دی، تعلیم څه کال د دولسم څخه فارغ شوم، کانکور امتحان مې هم ورکړ. د دې ترڅنګ تقریبا څلور کاله کېږي چې شعر لیکم.
په دغه څلورو کلونو کې به تاسو څومره شاعري کړې وي؟
که د شمیرو له لحاظه وګورو تقریبا ډیره شاعري راځي، خو دغسې غزلې چې ملګرو داد راکړې او ویلې چې هغه دی، نو د هغې شمیرې ته په کتو تقریبا ډېر څلوي غزلې راځي د دې څلورو کالو په موده کې. البته
دا هغه دي چې ستا ملګرو خوښې کړي او که نه، ستا خپله هم پرې زړه وبسکلی دي.
شاعر ته خو خپل هر شعر ښه ښکاري، او کله چې بیا خبره د هغې شي نو زه شخصا بیا خپله داسې یم چې ورځ تر بلې د انسان فکر په بدلېدو کې دی. ډېر کم شعرونه به وي، کم شمېر به وي چې زما په خپل زړه وبوس کې.
نن سبا چې زه د زلمی شاعران ګورم، شعر یې لیکلې نه وي، بیا فیسبوک ته ورکړی. تاسو یو نیم شعر کله کله فیسبوک ته ورکوئ؟ آیا کله چې په فیسبوک کې ستا شعر نشر شي تنده دې پې ماتېږي، او که نه چېرته په غونډو کې یوې بیا پیستا تند ماتی؟
عبید صاحب، دا خو اصلا د دې د دواړو خپلو کې سره مقایسه کېدای نه شي چې یو غونډه کې د سړی خپل شعر وایي په فیسبوک کې د شعر کې. لومړی مهمه نقطه دا ده چې په فیسبوک کې په ټولنیز رسنۍ کې چې کوم شعرونه شعر کېږي او کوم داد چې درکول کېږي هغه ټول کاذب داد وي. یعنی که څوک هر قسم ته شی فیسبوک ته پورته کړي د شعر په نامه خلق ورته واوا لیکي، په لیکلې بڼه که موږ تاسو وګورو چا سره بحث کول او په خوله باندې مخامخ بحث کول د ځمکې اسمان فرق لري سره، دا یو سهوه ده چې سړی دفتن شعر لیکي او فیسبوک ته دې پورته کوي. ما خپل د استاد همکار د خولې نه اورېدلي چې ښه شعر هغه شعر دی چې هغه سره تر ډیره پورې سړی پاتې شي. یعنی یو شاعر شعر یو شپه لیکي، د انسان فکر ورځ تر بلې په بدلېدو دی. سبا ته دې راشي بیا دې دا خپل شعر وګوري، ګوندې که په دې کې کومه نیمه نقطه، کوم بیت، کوم بدیل یا کوم اشتباه تر نظر لاندې راشي هغه دې سم کې. بیا دې بلش په بل ورځ دې بیا راشي بیا وګوري، هغه نه وروسته چې ښه ډاډه شو بیا دې یو ملګري ته وښي. بلا پاتې شوه په فیسبوک کې د شعر د شعر کولو مسله، نو دا زه فکر کوم په فیسبوک کې د شعر کولو نه ښه دا ښه لاره دا ده چې په یو غونډه کې دې یا یو شاعر ملګري ته دې یا یو د ادب مینوال ته دې دا شعر وښي چې ما خو د شعر په نامه دا شی لیکلی دی، دا قابل د لوستو دی او که نه. باید په فیسبوک باندې اتکا ونه شي، ځکه چې هغې دادونه چې دي کاذب دي. اصلا
په ننګرهار کې خو بیلابیلې فرهنګي غونډې دي، مشاعرې هم کوي، تنقیدي غونډې هم کوي، لیکچر نوټونه هم تیاروي. تاسو هم داسې ادبي غونډو لزی برخه پکې اخلي، خپل شعرونه پکې وایي؟
ننګرهار کې بیلابیلې غونډې شته دي، هر اونۍ غونډه کوي. د مثال په تور زه ختیځ ادبي بهیر یادولی شم چې فعالیتونه کوي، ورزمه. لویه ګټه یې دا ده چې هغه مشران چې هغو سره موږ په حتی په پوهنتون کې تېر ورسره بحث نشو کولی، هغې موږ سره راځي په ازادانه ډول کښېني، بحث کوي، موږ ته لیکچرونه راکوي. یعنی موږ ته دا موقع برابرېږي چې موږ تین آزادې پښتنې وکړو، آزاد بحث وکړو، یو د استعداد غوړونې په برخه کې، بل د جرأت د زیاتولو په برخه کې، بل دغه مشران چې راځي خپلو کې بحث کوي دغه کشران تین زده کوي، او دا یعنی هغه منطقي دلایل په خپل ذهن کې لزان سره اخس کوي چې هغه په هغو غټ غټو کتابونو کې نشي اخستی تینا.
نستا د خبرې مطلب دا دی چې په دغه تیرو څلورو کلونو کې چې ته ادبي غونډو له تللې تا تینا ډېر څه زده کړي دي، او ستا په شعري صلاحیتونو یې هم مثبت اغیز کړی دی. همداسې ده،
بالکل عابد صاحب، طبیعي خبره ده چې هغه د خپل سینیئرس نه خلق زده کوي. هغه از ما په شعر باندې بیلابیلو ملګرو نقدونه کړي، وخت په وخت باندې ماته نظریات را کړی دي، ماته نه ډیر څه زده کړی دي.
نو اوس د خپل شعرونو نه داس یو شعر وایي چې اوم پی ستاز لو بس کلی، اوم پی د مشال رادیو د اوریدونکو زلو بوس کی.
کډیر وینو را کم کنی می ستا نی می زما، تقسیم دې د زړه غم کنی می ستا نی می زما،
ډیر ل
چې ستا زړه لما صبر شي، زما زړه لتا صبر، او ب په ملا دم کنی می ستا نیمی زما. سپرلی دی ستا په برخه وی، خزان زما په برخه، حصه حصه موسم کنیمی ستا نیمی زما، چې ته هم گنهگار شی او زه هم گنهگار شم، زما دینن قسم کنیمی ستا نیمی زما.
ډیره مننه، خوشاله اوسی.
مننه عابد صاحب، کور ودان. من
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په پښتني کلتور کې ډولۍ داسې یو ارزښت دی چې د پلار له کوره پکې ناوې د هلک کور ته ورولي، خو په دې وروستیو کلونو کې د ډولۍ ځای ګلپوش موټرو نیولې چې د ډولۍ ارزښت یې کمرنګه کړی دی. د ډولۍ په ارزښت مو څو تن لیکوالان په دغه رپورټ کې درغږولې دي. دا سندره کله یوې خوا عمر خوړلو میرمنو ته د خپلو اولادونو د خادیو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناویتوب د ارمان غوټۍ هم راټوکوي. دا سندره پخوا په داسې موقعو ویل کېدله چې ناوې به یې د خاوند په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوا نه رواج لري، او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللې.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې، یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به یې رنګارنګ شالونه واچول، ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو، که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله، او د کلي نه به یو وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
او لکه خپله موږ په ډولۍ کې وړي یو، ځینې ځینې لرې وي، ځینې نږدې وي، جړاګانو مونږ خو ځان مړ کولو، موږ چې اوس بلویږو اوس بلویږو، دي کې ډېر کم عقل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي، او لاندې ګزار شي لختۍ له ولویږي، غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي، دا څنګه نه جوړي، ښځې زړه چوي، خدا که هغه مېړه نه زړه تور شي پسي ته دغې غم کوي. اوس خدا د موټر حساب دی، مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ وه د خوږیانو.
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوې درنه ښکاره شي.
دا یو ګپ غوندې برابرې د خل، بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرې چې تیږه وسه وچو درنده وخېږي، چې بیا دغه ورا خلکو په اوږه وړي وي که نه، چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به څرکې وي، خو دا موږ ځکه د ماشومانو سکینو وي، هغه سکینو چې دا کې او تیږې وسه چو ځای ته را.
د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کېږي.
عبدالهادي اسریما د جلال آباد د ښار څخه. په ښارونو کې دود دا دی چې کله واده تیار شي نو د الک کورنۍ ګاډی ګل پوش کې او دغه شاو خپله په همدغه ګل پوش ګاډي کې کېنول شي، او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره، هلته چې ورسېږي نو لږ ځنډ څخه وروسته ناوی او شاو دواړه دواړه په ماغ ګلپوش ګاډي کې نه ول شي او د شاو کور ته روان شي. لار کې خار ته په کوم مهم چوک باندې چې یلته یو دوره دی وهي تر څو خلکو پوهیږي چې د واده او قافله تیریږي.
خو د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمید الله پاچا دی، د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ. زمونږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی، ځکه ژوندی دی چې دغه زمونږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تګ لاره نشته. کله د کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ یې دومره صمیمیت، دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي، یعنی دا ماشومان، دغه ځوانان، دغه سپینګیری د ډول او د نغارې په ولو سره خپل کلي ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوي د ډولۍ وزه موټرو نیولی دی، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولیو کې راوړل کیږي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
مشال رادیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.